سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي دي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپور نه دی خپور شوی. په ترینکوټ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان، ګیزاب او چورې ولسوالیو کې یو شمېر کورونو ته زیان اړولی او په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه لاندې کړې ده. د نوموړي په وینا د یو شمېر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوي دي. اخواد طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویلی و نن د وری 15مه او سبا یکشنبه د وری 26مه د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واوري، بارانو او سیلابونو امکانات شته. د وزارت په خپل ایکس پاڼه باندې په دې اړه په خبر پاڼه کې د ټولو ولایتونو نومونه لیکلي او ویلي دي چې پکې د ورښتونو او طبیعي پیښو رامنځته کېدو احتمال شته. د وړاندوینې له مخې له 15 تر 30 ملي متر پورې د بارانو او له 15 تر 30 سانتي متر پورې د واوري د ورېدو امکانات شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي لمرستیال محمد ابو شهاب سره پردي خبري کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولې پرون د دې لیدنې کتنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبري شوي. ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې ځانګړي استازي تارتیا نشته کو ټاکل شي همکاري بور سره ونکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران بجر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداري ورکړي چې دا کار ونکړي. خبريالانو پرون له ولسمشر بایدن څخه د پیغام په اړه چې ایران ته ورکوي چې حمله دې نه کوي پوښتنه وکړه. د په جواب کې ویل حمله دې نه کوي. د امریکا ولسمشر د واشنگتن دا ژمنه هم یو ځل بیا تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پروند ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لوري پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا ویلي دي چې خپل غاج به واخلي. او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې یو سړي د ویستفیلد په شاپینګ سنټر کې په چاقو حمله وکړه چې شپږ تنه یې ووژل او د یو ماشوم په ګډون یو شمېر ټپیان کړل. د پولیسو د کمیشنر مرستیال انتوني کوک خبریالانو ته وویل پولیسو برید کوونکی په ډزو وژلی دی. د پولیسو د دې افسر په وینا تر اوسه دی نه پوهیږي چې دا برید کوونکی څوک دی او د برید علت څه دی. تر دې دمه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشه، هلته دا خبرونه لوستلی شئ. پاکستان خبرداري ورکړی چې د اپریل 15مې به افغان کارتلرونکي کډوال هم باسي، خو د راپورونو په اساس ځواکونو تر دې نیټې لا مخکې خلک زورولي.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشي کړ.
ایران په هرمز تنګي کې یو کښته ګرځولې ده.
پر دې کښته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. اوس ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کښته نیولې ده.
د افغانستان دننه مسایلو کې بل دا چې په اوروزګان کې سیلونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي.
تاوان بیا نزه دی درتوان نزه وز دکن تاوان به درتوان چې سره نه نړولي چې سره ته وبنه نوتلی چې کلونه نه نړولي چې زمر ابا چمځي کې وړي چې زمر دمځو کې سره ته وکی چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولي چې
د کمزور اقتصاد لامل غنو کورنۍ خپل ماشمان لوړکتونو استلی.
خو به مخکې ماشمان کو پاکستان ته لیکل ځکه وړه و مکتب ته نشو تلای. یو څه به هلته زده م کړه، دوستان یې وهلته. اوس خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړی او د دغه یواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په بخښنې سره یو غړی او د دغه یواد په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلی او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی. هم مهاله یو شمېر افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لورې د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلې دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتې هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سپون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې مونږ ورته ویلی شو چې دوی وی چې بلډ پریشر او داسې نوري مرضونه ورته لګېدلی دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د ځورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د ای سی سی کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخکې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمونږ ډېر پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږ که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، التم حالت هغه څه خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږ تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد وویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یا نیټې څخه مخکې مونږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زمونږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت مونږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشي کړ، نو مونږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. مونږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه وایي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پا پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمېر یې له 15,000 زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو وادو له لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې وشمیر افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی چې ډیری په ایران کې کارګري کوي وایي دغه ترنګلتیا د دوی کار اغیزمن کړی او د ایران او اسرائیلو لخوا د احتمالي برید په صورت کې دوی د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته هم بیرته نشي تلی. دا اندېښنې په داسې حال کې کېږي چې اسرائیلو څو ورځې مخکې په سوریې مرکز دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سپای پاسداران د قدس ډلې د وجکپوري قمندان محمد رضا زاهد د پګړون د دې ډلې او غړي او وژل شول. سما کاکړه او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې میشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یاد هېواد ته پناه وړي اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې یو افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خو است که اگر اینجا هم جنگ شود
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه کسانو چې دنده درلوده وزګاره شوي. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګاره یم.
ویبسایت او حسابداري شکار میکردم که فعلا تعطیل است کلان.
ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضایی هموي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند به له ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان نه ایران ته تللي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
دی مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون دی طالبان و دیر شمیر مخالفین دلتا حضور لری چکه هیواد تستانشی هم جوندی لگواک سرمخ کیگی او هم اقتصاد ضعیفه کیگی. دی دینه چی پی ایران که دی جنگ احتمال شتار دیر اندخ منیو زکر ترطول و زیادا بای کدوال پری کوی
ایران جنگ شوا وزید ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرائیلو په خاوره باندې حمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 13مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریه او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې دا هېواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکېل شي. سی این این د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هېوادونو د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمېدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په قضیه کې به تم کیږو. وروسته تر دې چې اسوشیتد پریس اژانس نن داسې ویډیو ترلاسه کړه چې د فارس خلیج په اوبو کې کمانډوز ځواکونه پر یوې بیړۍ برید کوي، تهران وویل دوی په دې اوبو کې د اسرائیل یوه کښتۍ ګرځولې ده. د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو او پرون داسې راپورونه خپاره شول چې اسرائیل د ځان د دفاع لپاره د تیارسي په حالت کې دی. نن بیا د هالند هوایي چلند شرکت کلم اعلان کړی چې د اسرائیل او ایران پر فضای الوتنې بندې کړي دي. کلم ویلي په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو لپاره د احتیاط په خاطر دا کار کړی. تر دې مخکې د جرمني شرکت لوفتانزا ایران ته الوتنې بندې کړي وي او منځني ختیځ ته هم تدابیر زیات کړي وو. په دې اړه جزئیات له احمد شیبار اورو.
د اسوشیټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملې یو غړی وایي مه راوځئ، دی بیا خپلو همکارانو ته وایي چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې سمدستي د ویډیو کاروالی نشي تاییدولی. پر دې کښته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایرانی رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کښته نیولې ده. د ایرنا دولتي اژانس راپور له مخې د MCSRS په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پرس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې ایران به د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو دا لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤل په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر ورځ وویل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د اوو غړیو په ګډون 12 تنه ووژل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
یو شمیر افغان هندوان او سکان چې ځمکې او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتونو پر مال غصب شوي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت درې ورځې وړاندې د افغان سکانو او هندوانو د ځمکو او جایدادو د بیرته راګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. اخوا د هند بهرنیو چارو وزارت دغه کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی او دا یو مثبت پرمختګ بللی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو افغان سکه ادعا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوي. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوې حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له تیرو دریو کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت غوندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته یې پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د ده په خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خوا زموږ ورونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یو هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې یو سم حکومت رانه شي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستانه.
د افغان هندوانو او سکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته وروګرځوي دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت د مارچ په لومړیو کې وویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي.
د افغان هندوانو او سکانو د غصب شوی ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې نه حل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
ور بشو روزګان ته په روزګان کې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او شاوخوا سل کورونه تخریب کړي دي. دغه پیښې په مرکز او ولسوالیو کې شوې دي او ترڅنګ زرګونه جریبه ځمکه هم تخریب شوې ده. ځایي چارواکي وایي دا لومړني معلومات دي او په خبره یې چې ځاني او مالي زیانونه له دې هم زیات دي. دوی له نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې عاجل مرستې ورته ورسوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیرې ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالي زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجي خالد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنې زمځکه باغونه لیلارې او پلونه تخریب کړي دي. نوموړي وایي د یاد ولایت په خاص اورزګان ګیزاب چورا او دهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنې زمځکه لوی لاري او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او مالی توانونه د خپل پر اخر مشکلات په پیش کړی دی. نو موږ د متحد د نمائندګانو سره د ټول د نارانو سره د ټول مؤسسه په احترامانه هیله کوو.
شاغلی خالد وایي د لارو د بندښت او د پلونو د تخریب له امله د دې ټیمونه د مرستې لپاره لرو سیمو ته ځانونه نه سي رسولی. دی له نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې یې لاسنیوی وکړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکي هم له خیریه مؤسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې مرسته ورسره وکړي او سرپناه دې ورته برابره کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بې ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دې ته په زیاته اندازه مالي زیانونه رسولي دي.
زما نوم قدرت الله د سفت خار د کلي اوسیدونکي زیانونه خو له مشته ولې چې ډېر ورسوله دا د تېبې نه وسته ولیدله چې زما په سرایو اوبه ننوتلې لاله ماندو براله دا پسرایونه نه وتله اچم زکم یو ورل شنه شنه کشتونه چې پکې یو نور لایو لانی کله نه چپکې سم بلا سفسوري
زما نه ماجی مچولادی توان به نزه دای درتوان نزه وز دکن توان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکې وړې چې زمر زم زکو سل ته وکې چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې چې یوه زمانه د ټول مسلمانان د شیخ خپل وینې د خلکو اینداری یو دکانونه یوړل تور فرون یو دنه دغه د زمر لیمانده یو دنه الک راوړ د جل سکالو او پرن مازګاری بیا بل انجلی راوړ او غمړه و خرکی پرن یو بل سړی راوړ و رود راوړ مړو
لادی ټولو سره سره هغه معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ورکړی شي چې درده مهاله پورې څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کس یې په دیراوت ولسوالۍ کې دي. دا یادونې وړ دی چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ځینو خصوصي وړکتونونو مسولین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا یې زده کوونکي کم شوي. اخوا یو شمېر میندې چې خپل ماشومان وړکتونو ته لیږل وایي د اقتصادي ستونزو او د کار او زده کړو څخه د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
د یو شمېر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخواني ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله وزګاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نشم. که په یو هیواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هیواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د یو فعال وړکتون مسؤول هم وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمېر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوی خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ یې لیدلی شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس لپاره ډېر باس کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي د یو څه ځنډ وروسته ورکوي
و فیسه که میارن یه کمک به تاخیر تر میارن.
د چوالې په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبان حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغه مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لیږل ځکه واړه وه، مکتب ته نه شو تلی، یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وه هلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ډی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون خون کې مسولیت لري چې ښځې، میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې ښوونکي یې ورښي تقلید کړي او په کور کې خپلو ماشومانو سره ترسره کړي تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
یا یک نیمی رویشی بادی لنگویج از آن تقویت شود.
د کارسای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسولینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډیرو دفترونو او د کار ځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونو تراوی عبادتونه جلا قبول کړي. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و مال دا کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته د زړه د اخلاص سره ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا یې دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده. ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه ده سره پیسه عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه په عینومې نه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي. مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر و سره خلاص و سړی غله دي باره، ما زه دونی پیسې نه لرم. ما ته دا 25 لکه افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ یوې. نو زما سر په خلاص سړی غل دي. نو ما وجا پنځه ویشت لکه افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، لکه افغانۍ به تی ته درکړم. هغه څلور ویشت لکه افغانۍ یې زما برا وجا که نه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چا ته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان دي په دې باندې پوهوي، دغه رقم یې څه جان دغه کوي. ته دې د ټولو سر ورسره خلاص یې، محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.